360 में
बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क में रेमिटेंस कम क्यों भेज रहे हैं, तरसीलात ज़र में कमी पाकिस्तानी मईशत को कैसे मुतासिर करती है, जानेंगे आज के शो में।
इन्वेस्टमेंट का पहलू था उसमें कमी आई है, अदर देन दैट जो रेगुलर फैमिली मेंटेनेंस के लिए लोग पैसे भेजते हैं जिनकी फैमिली पीछे हैं उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की मईशत एक दरामदी मईशत समझी जाती है जिसका इंसार बरामदात से ज्यादा दरामदात पर है और मुल्क चलाने के लिए तेल से लेकर अद्वियात और बरामदात के लिए खाम माल तक बाहर से मंगवाया जाता है। इन दरामदात की अदायगी डॉलर्स में होती है और पाकिस्तान के पास डॉलर के हुसूल के लिए कर्जों के अलावा दो ही बड़े जराए हैं, एक तो वो डॉलर जो बरामदात के नतीजे में पाकिस्तान आते हैं और दूसरे वो जो समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क में भेजते हैं जिसे हम तरसीलात ज़र या रेमिटेंस कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेज में मौजूदा माली साल के पहले दो माह में कमी क्यों आई है और इसका पाकिस्तानी मईशत पर कितना असर पड़ा है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक इस साल के पहले सात माह के दौरान 4.5 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए हैं। इतनी तादाद में पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर जाने पर इम्कान था कि तरसीलात ज़र में इजाफा होगा, लेकिन इस माली साल में स्टेट बैंक की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक इसमें कमी आई है। इस कमी की वजूहत क्या है, गेथिया रानीस ने जानने की कोशिश की।
पाकिस्तानी अवाम बार बार ये गर्दान सुनते हैं कि जब तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉलर पाउंड्स और दिनार भेजते रहेंगे मुल्क की मईशत को बड़ा सहारा मिलता रहेगा, लेकिन इससे मुतालिक स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता बरस अगस्त तक 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम पाकिस्तान भेजी, लेकिन रवां बरस अगस्त में ये रकम 24% घटकर 2 अरब डॉलर रह गई है। लाखों पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरूने मुवालिक मुकीम हैं और अपने अहले खाना को रुकूम भिजवाना इनका मामूल है, लेकिन इस बरस ऐसा क्या हुआ कि रकम कम हो गई?
हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो एकदम से डिप्लीट होना शुरू होंगे और गवर्नमेंट को मजीद रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हम कर रहे हैं, तो जब इनफ्लो नहीं हो रहा डॉलर्स का तो हम इंपोर्ट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जब हम इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर जाती हैं क्योंकि जो मोस्टली रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्टेड यूज़ करते हैं, तो इंपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी और मजीद फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं हमारे वो और ज्यादा गिर जाएंगे।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रकम सऊदी अरब से भिजवाते हैं, लेकिन सऊदी अरब से भी रकम भिजवाने की शरह में एक बरस के दौरान 30% की कमी आई है। इसी तरह मुतहदा अरब अमारात से 40%, बरतानिया से 10%, जबकि अमरीका से भेजे जाने वाली रकूम की शरह में 12% की कमी देखने में आई है। मुआशी माहिरीन के नज़दीक इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ी कमी भी है। एक बरस कबल पाकिस्तान की करेंसी कुछ मुस्तहकम थी, लिहाजा हवाला और हुंडी के बजाय कानूनी जराए से रकूम भेजी गई, लेकिन रवां बरस रुपए की कदर गिरने के बायस गैर कानूनी जराए से रकूम भेजने की शरह में इजाफा हुआ है।
तो फिर रेमिटेंस बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या इकदामात कर सकती है और क्या इस वक्त तरसीलात ज़र में जो कमी देखने में आई है उसमें ओपन मार्केट और बैंक के डॉलर के रेट्स का फर्क भी कोई हाथ रखता है, इस पर बात करते हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जफर पराजा से। जफर, ओपन मार्केट और बैंक का रेट्स का जो फर्क है कितना फर्क पड़ा है ऑफिशियल चैनल से पाकिस्तान पहुंचने वाले रेमिटेंस पे इसकी वजह से?
देखिए जनाब, बात यह है कि पिछले 4-5 रोज से तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट का रेट बराबर हो गया है, लेकिन ये जो रेमिटेंस गिरने की वजह है हमारे यहाँ इंटरबैंक और ग्रे मार्केट में तकरीबन 30-35 रुपए का फर्क था, तो उस वजह से जो रेमिटेंसेस थी जो हमारी ऑफिशियल जो लीगल चैनल की थी वो भी ग्रे मार्केट में चली गई। लेकिन अब क्योंकि जो क्रैकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के खिलाफ स्मगलर्स के खिलाफ हर चीज के खिलाफ चल रहा है, तो उम्मीद है कि जो हमारी रेमिटेंसेस जो चली गई थी ग्रे मार्केट में वो वापस आ जाएंगी। होम रेमिटेंस भी प्लस एक्सपोर्ट की कुछ पेमेंट्स भी हमारी ग्रे मार्केट में चली गई थी वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगी।
तो नंबर कुछ एस्टिमेटेड नंबर आपका कोई अंदाजा है ऐसा कि कितना बिजनेस था या कितने रेमिटेंसेस ऐसे थे जो हवाला और हुंडी के चैनल पे चले गए या ग्रे मार्केट में चले गए?
دیکھیے تقریباً 20% آن ایوریج جو ہے نا ہر مہینے کبھی 18% کبھی 20%.
تو 20% کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 یا 2.5 ارب ڈالرز پاکستان آ رہے ہیں تو ہم رفلی یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 400 سے 500 ملین کا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں جو گرے مارکیٹ میں گیا ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
بالکل ایسے ہی ہے, ہر مہینے 400 سے 500 ملین کی کمی واقع ہو رہی ہے ہمارے یہاں انپٹ ریمیٹنس کے اندر جو ورکر ریمیٹنس ہے, اور اسی طرح ایکسپورٹ کی بھی ریمیٹنس ہماری گری ہے, وہ یا تو کچھ لوگوں نے باہر ہولڈ کر لی ایکسپورٹرز نے, یا پھر وہ بھی کچھ گرے مارکیٹ میں چلی گئی. اس کی وجہ جو اتنا گیپ آیا اور جو بھی کچھ آیا اس کی وجہ مین میں یہ سمجھتا ہوں ہماری پالیسیز ہیں جو آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں اور لوگوں کو گیم پلے کرنے کے اندر وہ ہیلپ فل ہیں. اب ریمیٹنس اگر ہم نے بڑھانی ہے تو ہم کو سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیز کی ناراضگی دور کرنی ہے اور ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج کمپنیز کو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دینا ہے, کیونکہ ہم ایکسپورٹرز کو تقریباً 30 سے 35% ریبیٹ اور انسینٹیو دیتے ہیں.
لیکن ظفر صاحب, کچھ حلقوں کی طرف سے تو سمجھا جا رہا ہے کہ جو ڈالر کی پرائس اتنی زیادہ ہوئی اس میں ایکسچینج کمپنیز کا بھی ہاتھ ہے, ان کی طرف سے بھی اس میں سٹا کھیلا گیا یا فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اسی حوالے سے کریک ڈاؤنز بھی ہوئے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
دیکھیے ایکسچینج کمپنیز اس کے اندر بالکل بھی انوالو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو کنٹرولز ہیں بہت اسٹرانگ ہے اور ہم تو اس وقت $4,000-5,000 سے زیادہ کسی کو بیچ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے پاس اس کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہوں ٹریولنگ کے لیے, ٹکٹ پاسپورٹ ویزا مختلف. تو ایکسچینج کمپنیز کا رول اس میں کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پرائز بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم ان کو بالکل فری نہ چھوڑ دیں, پوری ہم ان کے لیے فیلڈ کو خالی نہ چھوڑیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں, اور جو ریٹ بڑھنے کی جو ایک ریس چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
تو ظفر صاحب ایک چیز, ایک میں ٹیسٹ کیس آپ کو دیتا ہوں, اس پہ اگر آپ مجھے کمنٹ کر سکیں. پشاور کی جو منی ایکسچینج مارکیٹس ہیں اس میں جس طرح چھوٹی سی مارکیٹ ہے اوپن مارکیٹ میں بولی لگ رہی ہوتی تھی کرنسی کی, تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ابھی حکومت نے جو کیا سو کیا, اس سے پہلے آپ کی طرف سے کیا کیا گیا؟ کیونکہ کچھ ایک ہلکا یہ ضرور سمجھتا ہے کہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں کچھ لائسنس ہیں کچھ لائسنس نہیں ہیں, اور جو نہیں لائسنس ہیں ان کے تھرو یہ کام کروائے جاتے ہیں.
دیکھیے جناب بات یہ ہے اس کو روکنا نہ تو ہمارے ڈومین میں ہے نہ وہ ہمارے ممبرز ہیں, وہ تو انلیگل لوگ ہیں جو بولی چلتی ہے, وہ تو کام صرف اور صرف حکومت کا روکنا ہے, لا انفورسمنٹ کا روکنا ہے. اور جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, جب ہم نے اسمگلنگ بند کی تو آپ دیکھیں ہمارے بارڈرز کے اوپر کراس فائرنگ شروع ہو گئی, چاہے وہ افغانستان ملیشیا کی یونیفارم میں ہوں یا ایران بارڈر سیکورٹی فورسز کی یونیفارم کے اندر ہوں. تو وہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ٹیررزم شروع ہو گیا, کیونکہ اسمگلرز اتنے پاورفل ہو چکے ہیں اس خطے میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ سب اس خطے میں, کیا چاہے وہ آپ ٹی ٹی پی کی شکل میں طالبان کی شکل میں دیکھ لیں ان کو, چاہے آپ ٹیررسٹ کی شکل میں دیکھ لیں, چاہے اسمگلرز کی شکل میں دیکھ لیں.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے. ظفر صاحب لاسٹ پہ ایک چیز مجھے بتائیے کہ جو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اب کیے گئے ہیں, پہلے ان کے نہ ہونے کی کوئی وجوہات تھیں؟
دیکھیے جناب اس کی نہ ہونے کی وجوہات یہ تھیں کہ جو ان کو روکنے والے ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہیں, ان کی ویل نہیں تھی. اگر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو ہمارے آرمی چیف کو اس کام میں نہ آنا پڑتا, وہ مجبوری میں اس کام میں آئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور بہت سارے کام ہیں, اس سے بڑے اور اہم ایشوز ہیں, سینسٹیو ایشوز ہیں ان کے پاس. تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ کون آدمی یہ کام کرتا ہے.
تو کتنا دیر پا ہے پھر آپ کے خیال میں یہ سولوشن؟
دیکھیے اگر تو یہ تسلسل برقرار رہتا ہے تو دیر پا ہے, نہیں تو خدا نہ کرے ماضی کی طرح نہ ہو. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم کو اپنی پالیسیز کو ریسٹرکچر کرنا ہے, تمام پالیسیز کو ایک ہی طرف لے کے جانا ہے, ایک ہی رخ پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے, نہیں تو پھر اس کا دیر پا ہونا مشکل ہے, کیونکہ آرمی چیف یا ان کی ٹیم کو ڈبل کراس کرنا مشکل نہیں ہے. वो इसलिए कि इन लोगों के अपने भी इंटरेस्ट शामिल है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये ड्राइव थी इलीगल के खिलाफ और अब इसमें लीगल लोगों को भी शामिल कर लिया गया है, पब्लिक को भी शामिल कर लिया गया है, तो एक हाइप क्रिएट ना हो जाए कहीं पहले की तरह और एक शोर ना मचे तो फिर कहीं हमारे जो जो फोर्सेस हैं उनको कहीं पीछे ना आना पड़े। जैसे कि हमने देखा कि हर तरफ एक एजिटेशन सीन अनसीन शुरू हो गया है, तो ये अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे इदारे रोकने वाले हैं उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो इसकी जो गाइडेंस जो इसकी इसके टारगेट्स हैं वो या तो ज्यादा फैला देते हैं
तो उसी वो इसी के बेनिफिशरीज में शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपका आप हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेज में इजाफा कैसे किया जा सकता है और उसको रोका कैसे जा सकता है जो स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका से पाकिस्तान भेजे जाने वाली तरसीलात जर में भी 12% कमी हुई है। अमेरिका से बहुत से पाकिस्तानी छोटी मनी ट्रांसफर एजेंसीज के जरिए डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं, उनकी अक्सरियत आला तालीम याफ्ता नहीं होती। ये कहना है मोहम्मद सैफ का, जो न्यूयॉर्क की एक ऐसी ही छोटी मनी ट्रांसफर एजेंसी के मालिक हैं। क्या सैफ के जरिए पाकिस्तान भेजने वालों पैसे भेजने वालों की तादाद या भिजवाई जाने वाली रकम में कमी हुई है? वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने यही जानने की कोशिश की।
जो इन्वेस्टमेंट एक पहलू था ना, इन्वेस्टमेंट का पहलू था, उसमें कमी आई है। अदर देन दैट जो रेगुलर फैमिली मेंटेनेंस के लिए लोग पैसे भेजते हैं जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो तो जाहिर बात है उन्होंने मंथली भेजने हैं या जैसे जैसे वो भेजते हैं उन्होंने भेज रहे हैं। लेकिन हाँ, एक इन्वेस्टमेंट जो जहाँ काम वगैरह करते थे ज्यादा हाई लेवल के ऊपर, उनमें थोड़ा सा कमी आई है। लोग जो है वो अभी नहीं इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे उधर।
डॉलर की कीमत में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई में भी इजाफा होता है और कुव्वत खरीद भी कम होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका की गेतियारा अनीस हमें मिलवा रही हैं 15 साल से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के कारोबार से मुंसलिक सफदर अब्बास से, जो समझते हैं कि अब लोगों का गाड़ी खरीदारी की तरफ रुझान जो है वो कम हुआ है।
मेरा नाम सफदर अब्बास है। पिछले 15 साल से मैं कार्स का सेल परचेज का बिजनेस में करता हूं। आज से अगर सिर्फ साल पहले की हम बात कर लें तो आराम से हम मेरे जैसा बंदा 3 लाख रुपए अर्न कर लेता था, और उसमें ये थे कि हमारे घर के घरेलू अखराजात वगैरह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते थे, कुछ 1,50,000 रुपये मंथली बच भी जाता था। जो ग्रॉसरी की चीज़ें हम 30,000 रुपये या 40,000 रुपये की लाते थे, वो अब 70,000-80,000 में भी कंट्रोल नहीं हो रहे। घर में भी हमारी परेशानियाँ और बढ़ रही हैं, बच्चे चूँकि छोटे हैं वो डिमांड वही कर रहे हैं, उनको तो ये नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात हैं, महंगाई की क्या हालात हैं। अब हालात ऐसा है कि अर्निंग हमारी 2 लाख से भी कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे अगर सौदे मंथ एक मंथ में 10-12 सौदे हमारे होते थे, तो अब वो सौदे घटते घटते गए क्योंकि गाग है नहीं, लोगों का गाड़ियों की तरफ आना बहुत कम हो गया है। जिससे भी बात करें तो वो कहते हैं कि गाड़ी भी महंगी हैं और फ्यूल भी बहुत महंगा है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ बहुत मजबूर ही लोग जो है ना वो खरीदते हैं या बहुत ज़्यादा अमीर लोग खरीदते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक गाड़ियों के हवाले से डॉलर के साथ भी है और साथ साथ फ्यूल के साथ भी है, और इसी तरह हमारे जो बिजली के अखराजात हैं, ये तीनों अगर कम हो जाएं कि डॉलर का रेट कंट्रोल हो जाए और इसी तरह इम्पोर्ट खुल जाए गाड़ियों की, और तीसरे नंबर पे बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं, जो नॉर्मल से नॉर्मल हमारा बिल जो 10,000 आता था आज से साल पहले, वो अभी 30-40,000 से भी ऊपर आ रहा है, और जो जिसके थोड़े से ज़्यादा एक बिजली के चीज़ें हैं घरों में घरेलू या ऑफिस में, तो उनके लाखों में बिल आ रहे हैं। तो अब उस सूरत हाल में हमारा कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है।
डॉक्टर साकिब रजावी माहिर मईशत हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पाकिस्तान में तरसीलात ज़र की कमी और मुल्क में डॉलर की कीमत के हवाले से होने वाले इकदामात पर बात करते हैं। साकिब, क्यों कमी आई रेमिटेंसेस में, हालांकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं रोजगार के लिए?
असद, इसमें असल में मेरा ख्याल है कि 4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है, और उसमें इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाती है क्योंकि ये मालूम नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, अगर होंगे तो कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या उस पार्टी में अहलियत होगी कि ये जो कौमी मुआशी मसाइल हैं इनको वो हल कर सके। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो वेट एंड सी का एटीट्यूड ले लेते हैं। दूसरे ये है जो ये जो रिसेंट रेमिटेंस में पिछले 2 महीनों में डिक्लाइन हुआ है, उसके भी 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो वही है जो जिस तरह एक दो लोगों ने जिक्र किया है कि انٹر بینک مارکیٹ ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کوئی 10% کا فرق پڑ گیا تھا. تو اس میں لوگ پھر نان فارمل میتھڈس کے ذریعے سے پیسے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیسے تو جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ نہیں ہو رہے ہوتے, تو نظر آتا ہے کہ ڈیمیٹنسز گر رہی ہیں. دوسرے یہ ہوا ہے جو کسی نے اس میں ذکر نہیں کیا کہ یہ جو حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے تھے اس میں بھی پیمنٹس کم ہو گئی ہیں, اور اس میں ایک ریزن یہی ہے کہ وہاں جو معاشی حالات ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ انسرٹن ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے جو مین پرووائڈرز ہیں ریمیٹنسز کے وہ سعودی عربیہ, یو اے ای, یو کے اور امریکہ ہیں, تو کم از کم یو کے اور امریکہ کی اپنی جو معاشی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہاں سے لوگوں کے لیے پیسے بھیجنا اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا. تو یہ تین چار ایلیمنٹس ہیں.
سو انہی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالرز میں جو انفلو ہے پاکستان میں ریمیٹنسز کے اکاؤنٹ میں ایٹ لیسٹ اس میں کمی آئی ہے. تو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, ابھی ظفر پراچا سے بات ہو رہی تھی, ایکسچینج ایسوسیشن جو ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا, اور اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے یا جو مینیج کرنے والے تھے وہ ملے ہوتے تھے. آپ کی کیا ٹیک ہے کہ آرمی چیف کے کرنے کا کام ہے؟
نہیں, اس میں دیکھیں فوج کا کام معیشت چلانا نہیں ہے, معیشت کا کام ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز اس کو چلائے. یہ اس قسم کے شارٹ ٹرم میتھڈ جس میں آپ نے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی, یہ بہت ٹیمپرری ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ فردر میتھڈز نکال لیتے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا, اس سے کرپشن بڑھتی ہے اور قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو اس مسئلے کا ڈیوریبل حل ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنینس اور سینٹرل بینک جو ہیں وہ روپیے کی ویلیو کو مینیپولیٹ کرنا بند کریں, یہ ڈفرینس بٹوین انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کم ہو تاکہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں ان کے رشتے داروں کو وہی پیسے ملیں جو مارکیٹ میں ان کو ملنے
چاہیے, آفیشیل چینل سے بھیجے جا سکیں. تو ڈالر کی قیمت میں کمی آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی پاکستان میں؟
دیکھیں یہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں, ڈالر کی کمی سے تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے لیکن یہ چیزیں امیجیٹ امپیکٹ اس کا نہیں ہوتا. جو لوگ کاروباری لوگ مہنگے داموں چیزیں خرید چکے ہیں وہ ان کو مہنگے ہی داموں پہ بیچنے کی کوشش کریں گے. دوسرے یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی میں ابھی تک کنسسٹنسی اور سٹیبلٹی نہیں ہے, تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک ہفتے وہ قیمت گر رہی ہوتی ہے روپے کی, دوسرے ہفتے دو چار ڈالر اس میں امپروو ہو جاتے ہیں. تو یہ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو ایک انوائرمنٹ جہاں وہ اسپیکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پہ توجہ کریں.
تو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ دن لگیں گے یہ دیکھنے میں کہ اگر اس کا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی کی شرح میں یا نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاقب رضا, آپ ہمارے ساتھ اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں ہونے والی مہنگائی پر ڈالر کی قیمت کا اتار چڑھاؤ کتنا اثر ڈالتا ہے اور ترسیلات زر میں کمی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو اب تک ہم نے ڈسکس کی, اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اکتر سفصل نے. اکتر, پاکستان میں اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے, تو ڈالر کی قیمت میں حالیہ کمی سے کیا مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آئے گی؟ کیونکہ ڈاکٹر ثاقب ابھی کہہ رہے تھے کہ شاید تھوڑے دن لگیں گے, یا اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم تھنگ, اٹس اے میڈیم ٹرم تھنگ ایٹ لیسٹ.
تھینک یو ویری مچ اسد فار ٹیکنگ می آن دا شو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک ونس ان اے جنریشن انفلیشن ہو رہی ہے جو کہ 30% کے ارد گرد ہے, آئی تھنک اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈرائیونگ فیکٹر وہ ایکسچینج ریٹ کا ڈپریسیشن ہے, یعنی روپی کے اندر وہ کمی ہے جو ہم نے پچھلے کچھ دو سال میں لگ بھگ دیکھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت جو پیچھے کی طرف ڈالر آ رہا ہے اور وہ اسٹیبلائز ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی, کیونکہ ایک بہت بڑا جو ان پٹ ہے ڈرائیور انفلیشن کا پاکستان میں وہ فیول کاسٹس ہیں, کیونکہ پاکستان بہت سا فیول جو ہے اس کو امپورٹ کرتا ہے اور جیسے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوتا ہے فیول ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر کمی نہیں تو اس کو اسٹیبلائز کرنے میں ضرور مدد ملے گی.
لیکن اس میں تو انٹرسٹ ریٹ بھی رول پلے کر رہا ہے, 22-24% پہ اگر آپ ایل سی کھلوانے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں باہر سے فیول, تو وہ بھی تو ایک رول پلے کرتا ہے اس میں. جو آپ نے فیول کا حوالہ دیا.
جی میں نے اس کو فیول کا حوالہ ضرور دیا. میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا اسپیسیفک کوشچن تھا کہ جو ڈالر کی جو ویلیو اسٹیبلائز ہوتی ہے روپی کے اگینسٹ, کیا یہ انفلیشن کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر سکتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلائز کر سکتی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے بہت سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو واقعی ایڈریس کرنا پڑے گا.
تو ریمیٹنسز جو پاکستان کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہیں ڈالرز کے لیے, ان میں کمی کو کیسے ایڈریس کر سکتی ہے حکومت؟ کتنا اثر پڑا ہے آپ کے خیال میں اب تک اس کمی سے؟
دیکھیں ریمیٹنسز کا ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, بہت ہی انٹرسٹنگ پکچر نظر آتی ہے اس میں کہ ایک سیکولر ڈکلائن ہے ریمیٹنسز کے اندر. میں صرف پہلے دو منتھس آف دس فسکل ایئر کی بات کر رہا ہوں, یعنی جولائی اینڈ اگست, کہ اس میں آلموسٹ 22% کمی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. پہلے دو منتھس کی صرف بات کر رہا ہوں, اور اس کو اگر آپ اندر جا کے دیکھیں اس ڈیٹا کو, تو پرائمریلی یو اے ای میں تقریباً 37% ڈکلائن ہے ریمیٹنسز کی, جس میں اگر آپ دبئی کو دیکھیں تو 37%, ابو دھابی 39% اور شارجہ 32% کمی آ رہی ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے اسد کہ بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنز جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں جو ایک ہیوج گیپ یا ڈفرینشیل کریٹ ہو گیا تھا ڈالر کی مد میں, اس کو کیپچر کرنے کے لیے تمام جو بہت سا چنک ہے جو ویسے آفیشیل چینلس کے تھرو آتا ہے, وہ پھر ہنڈی حوالہ کے تھرو یا ان آفیشیل اور ان لیگل چینلس کے تھرو پاکستان آنا شروع کر دیتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے.
سو بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے آئے ہیں پاکستان, ڈالرز آئے ہیں پاکستان, لیکن آفیشیل چینل سے نہیں آئے, لیکن اماؤنٹ شاید اتنی ہی آئی ہے مور اور لیس.
میں یہ بالکل سمجھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں اگر 30% کے ارد گرد انفلیشن ہور کر رہی ہے فار دا لاسٹ مینی منتھس, اس سے ڈیفینیٹلی جو ریمیٹنسز باہر سے آ رہی ہیں اس کا کوانٹم بڑھنا چاہیے, اس کو کم نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اب پاکستان میں سروائیو کرنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. اور نمبر ٹو, یہاں پہ بات ہوئی امریکہ کے حوالے سے, لیکن امریکہ کے اندر انفلیشن آل ٹائم یا 40-year ہائی 9.2% سے آلموسٹ 3.2-3.5% کے اوپر آ گئی ہے. تو وہاں پہ بھی اب ایسے حالات نہیں ہیں امریکہ کے اندر جیسا کہ پہلے تھے, اور لوگوں کے پاس اب پہلے کے مقابلے میں ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسچینج کمپنیز کا کوئی کردار تھا اس میں, اور خاص طور پہ جس طرح سے ابھی فوج نے یا آرمی چیف نے ٹیک اپ کیا ان چیزوں کو, اور یہ آپشن اگر پہلے بھی تھی حکومت کے پاس, تو اس سے پہلے کیوں نہیں کنٹرول کر لیا گیا اس ریٹ کو اور اس ڈفرنس کو؟
دیکھیں ڈیفینیٹلی جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے پاکستان میں, وہاں پر ہماری جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت سے گیپس نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی ایٹ لیسٹ میرے سامنے یہ ایک اسٹرینتھ نظر آتی ہے کہ ان اے ٹائم آف کرائسس پاکستان کے سویلین اور ملٹری ادارے اکٹھے بیٹھ کر ایک کرائسس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک کرائسس سچویشن ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے ان حالیہ سالوں سے پہلے اتنا شدید معاشی بحران دیکھا ہے. تو اس میں اگر انفورسمنٹ کی مد میں آپ کو لا انفورسمنٹ اداروں سے مدد لینی پڑ رہی ہے, تو آئی تھنک یہ اس میں کوئی قباحت ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آتی.
لیکن اگدس اس ادر وے اراؤنڈ, اس میں لیڈ جو ہے وہ فوج لے رہی ہے, آپ نے کیا کہ مدد آپ نے کہا کہ شاید لی جا سکتی تھی, لیکن یہ تو دوسری طرف تھا.
جی میں تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کنورسیشن کہ وہاں پر کیا کنورسیشن ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں تو اپنا انالیسز آپ کو پیش کر رہا ہوں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقتدار افضل, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے پاکستان میں اس وقت معیشت کے حالات خاص طور پر ریمیٹنسز میں کمی کے حوالے سے ہم نے دیکھے, اس کا امپیکٹ کس طرح سے آ سکتا ہے اور وجوہات کیا تھی, اس پہ آپ نے ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. طالبانو ته د چین د نوي سفیر د باور لیک د سپارلو خبرګونونه. دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر په رسمي ډول د طالبانو رئیس الوزرا ته خپل باور لیک وړاندې کوي. په لیبیا کې شدید سیلابونه او د ژغورنې عملیات. چارواکي وایي زرهاو کسان وژل شوي او لږ تر لږه 10,000 نور لا درکه هم دي. او په پیښور کې د وی لوستې افغاني پیغلې پیغام. دا پیغله د خپلې بې برخلیک راتلونکي په اړه موږ تاسو ته د زړه خواله کوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د واګي درويشتمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 14مه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونې قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو شنونکی نصیر احمد ترکی صاحب سره د چین د نوي سفیر د باور لیک د رسمي سپارلو بیلابیل اړخونه څېړو. زما همکار خدای نور ناصر به په پاکستان کې د افغان زندانیانو پر وضعیت او اوسنی برید رڼا واچوي. له تاسو نه ترکی صاحب او ناصر صاحب پمننه، هیله کوم چې قدرمن لیدونکو هم مسره ملوسی. پرون د افغانستان لپاره د چین نوی سفیر جاو شینګ د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون تخپل باور لیک وړاندې کړ. تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد سفیر په رسمي ډول د طالبانو چارواکو ته باور لیک وړاندې کوي. د چین د اقدام یو شمیر خبرګونونه هم راپارولې دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکس ټولنیز پاڼه د څو پر لپسې پیغامونو په لیکلو سره ویلي، په هغو تشریفاتي مراسمو کې چې د طالبانو د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون پارک کې جوړ شوی وو، مولا حسن د چین د نوي سفیر جاو شینګ باور لیک ومانه. طالب چارواکو ویلي مولا حسن د چین د نوي سفیر ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماټیکو اړیکو د پورته کېدو او د یو نوي فصل پیل بللی دی.
چین غواړي دا کار وکړي ځکه غواړي چې راو په کړی غربي نړۍ د افغانستان پاکل ته خاص مخالف لري. ځکه پیڅ نه سم کولای چې لولې قراردادونه تر نن د لاستیکمه، اما د سیاو په کراول کوي، دوی فکر دی خو دا کوي. طالبان په ټکی داسې او بل غواړي امتیاز هم طالبان ته ورکړي، تر څو خپل کورنۍ امنیت یو غوریان له خوانه بس کې او یا پراتونګې کچېری او زمينه له قرارداد نور هواتو مسایدي چین هم په خپل سام په کوازه کې غزاورات لري خلکو ته.
د چین نوې سفیر په داسې حال کې د طالبانو حکومت خپل باور لیک سپاري چې بیجنګ هم په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو معرفي شوی ډیپلوماټانو ته سپارلی. د ملي مقاومت جبهه په دې خبرګون خودلای او ویل دي هر حکومت چې له طالبانو سره د اړیکو د اډی کېدو هڅه وکړي د افغانستان خلکو سره خپل اړیکې په خطر کې اچوي.
زموږ هیواد د تاریخ په اوږدو کې د غنو سیاسي بدلونونو شاهد دی. د طالبانو د وحشت او استبداد دوره به هم پای ته ورسیږي کوم چې له هغه سره اړیکې عادي کوي او مشروعیت ورکوي زموږ د خلکو له ذهنونو څخه به بهر نشي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق د افغانانو په مشکلاتو کې طالبان ګرمبولي.
سیاست های غلط و نادرست غیر ملی طالبا افغانستان رفته به طرف انزوا و این باعث شده که مردم افغانستان متضرر شوند.
چین په داسې حال کې د طالبانو لپاره نوې سفیر معرفي کوي چې بریټانوي رسنوی خبر ورکړی چې د هغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس الوود د افغانستان په اړه د خپلو جنجالي څرګندونو وروسته له دندې استعفا ورکړي. نوموړي چې په اګست میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو له سنېدو وروسته په یوه مقاله کې له خپل هیواد غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې او تعامل وکړي او په کابل کې د خپل سفارت پرانیزي چې د هغه د څرګندونو د بریتانیا د پارلمان د غړو په ګډون د ګڼ شمېر کسانو سخت خبرګونونه راوپارول. طالبان که څه هم د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د روسیې، ایران، پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو نمائندګانو ته سپارلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کابل کې د چین نوی سفیر ته هیله څرګنده کړه چې د هغه ماموریت د افغانستان او چین ترمنځ لوړې کچې ته د ډیپلوماټیک اړیکو د پورته کېدو او د یو نوی فصل پیلوي. د چین لخوا د باور لیک د رسمي وړاندې کولو دا ننداره د ډیپلوماټیک اصولو له مخې څه معنا لري؟ دا مسله به د نن ورځې قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو څیړونکي نصیر احمد ترکی صاحب سره راوسپړو چې مهرباني کړې ده. ترکی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیر مننه کوم صاحب. تر دې د مخه د ایران په ګډون نورو هیوادونو هم په افغانستان کې خپل سفیران بدل کړی دي، خو د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو له کبله رسمي باور لیکونه نه دي داسې وړاندې کړي. نو کله چې یو ملک بل په رسمیت نه وي پیژندلی، د ډیپلوماټیک اصول له اړخه د باور لیک سپارل ستاسو په نظر څومره قانوني حیثیت درلودلی شي؟
مننه. جاو شینګ د چین شپارسان سفیر د چ افغانستان کې رسمن خپل کار پیلی، خو امتاز پان افغانستان د یو ډیر بد ناورین شرایط نه په تیریدو ده، او اوس مهال حاکم ډل افغانستان کې مشروع حکومت نه ده جوړ کړی. دغه دلیل ده چې متاسفانه مسغه غواړی تاسو
بالکل یاورم مهرباني سي
متاسفانه یو نورمال ډیپلوماټیک شرایط کې د سفیر نه د معرفي شوی، ځکه چې د افغانستان اوسنۍ حاکمان هیڅ ملک هم په رسمیت نه پیژندل او نه داخلي مشروعیت دوی ترلاسه کړی. خو د دوی سفیر بدلیدو دلیل دا ده چې چینایانو په ډیر نورمال حالت کې خپل سفیران په هر درې کال کې بدلوي. دوی سفیر هم وانګي تقریبا څلور کاله وشو چې افغانستان کې سفیر پات شوی و، او د هغه ډیپلوماتیک ماموریت افغانستان ته پای ته ورسېد. نو ضرور چې نوی سفیر ځایناستی د بځای راسي. خو د تاسو په خبرو برښتیا هم چې دغه سي هر کله نو سفیران ته نه وشوي، خو د طالبانو خارجه وزارت چهار سنبال متقی ډیر کوششونه کړی چې په شخصي روابطو چینایان ته قناعت ورکړي چې لااقل دوی خپل باورلیک رسنیز کړي.
نو څه فکر کوئ، آیا دا نوی ګام په راتلونکي کې رسمیت پیژندلو ته یوه اشاره ده، او آیا د نورو لپاره هم د اړیکو لاره پرانیزي؟
ګوري کچیر طالبان په خپل رفتار کې افغانان سره تغییر راولي، او هغه څو وعدې چې په قطر کې کړی وو او نړیوالو ته په هر مجلس کې دوی وعده کړی د شادو د حقوقو په حق له د ټول ګډون حکومت په جوړولو او د ټول افغانانو لپاره د دولت دروازه خلاصول، کچیر دغه شرایط دوی پوره کړي ممکن دوی ځینې هیوادونه دوی په رسمیت وپېژني. د چین دغه اوسنی نوی سفیر ټاکل ګرشن طالبانو ډېر هرکلی وکړو، او ویل چې دغه ممکن د رسمیت پېژندنه یو پایلې. خو زه باوري یم چې چینایانو ممکن اولنی ملک نه یي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پېژني. ممکن دوی صبر کوي، ځکه چې پرون دوی په خپل اعلامیه کې د چین د خارجه وزارت ویل چې دغه نورمال بدلون را بدلون ده، او د موږ سیاست افغانستان په هکله تغییر نه ده کړی ثابته ده.
د نورو هیوادونو سره د چین د اړیکو تاریخي پسمنظر ته چې وګورو، چین انرژي او معدنو ته تګ یو هیواد دی، او هغه مجبوریتونه چې بیا او ارتیاو چې افغانستان یې لري دی ته وګورو، د دې اړیکو ګټه د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوي؟
ګوري د چین او افغانستان ترمنځ روابط ماته فقط لاند وخت راکړي په درې محور د چیرم په اقتصادي، امنیتي او سیاسي محور کې افغانستان او چین سره روابط لري. خو د چین هیواد اکثرا افغانستان ته استراتیجیک لید نه لري، متاسفانه امنیتي او مقطعي لید افغانستان ته لري. اوس مهال هم دغه لید نه ده بدل شوی. د افغانستان معدن ګرچند چایان دپاره ډېر د امیدواري خبره ده، رښتیا هم دوی زیر متصف تللی دي، او دغه خام مواد د رایستو دپاره هم ډېر لنډ ورته پرتې په ګاونډۍ کې. نو دغه تابن یو د علاقې وړ موضوع ده. څنګه ته امنیتي مسله ډېر جوته ده چې چینایانو غواړي پر طالبانو باندې خپل دښمنان وځپي، لکه د آیغور دغه ځینې اورپکي چې افغانستان کې طالبانو سره په تېر شل کلن جنګ کې ملاتړ کول، او څنګه ته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ایټیایم
ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته مننه تر کې سیب کور ودان بریالي وسې بیا به هم تاسو ته زحمت درکو خوشاله وسې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مسوم نومي سیمه کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام د ګون یو مشر حافظ حمدالله او څو نور کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي ډول د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په اړه نه دی اخیستی. په دې اړه د تورخم د دروازې د نهمې ورځې د تړل کېدو وروستی حال به په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب څخه واخلو چې موږ سره هم دغه اوس مل دی. ناصر صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ په پیل کې د دې برید او په ټول چال کې د نننې ورځې مهم ټکي د خبرونو مهم ټکي د پاکستان په تړاو راون غړی.
ډیره مننه شایسته جانې. لومړی به د پټې یا د بلوچستان د غبرې ذکر وکم. د بلوچستان سیمه د مستون هلته د جمعیت علما اسلام ګوند فضل الرحمن ډلې پر سیاستوال حافظ حمدالله باندې چې په دې قافلې کې د یو بنوس میشتې سیمې ته تلو هلته یو ولسي غونډه درلوده. هلته په لاره وو چې په مستون کې په هغوی باندې برید شوی دی او په هغې کې یې ښاغلی حمدالله او ورسره دوه یا درې نور د هغه پلویان ټپیان شوي دي خو برسیرن ټپیان دي او د هغه یی حالت د اندیشنې ورنه دی د هیڅ یو هم پولیس ځای پولیس وایي چې دا یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بمو چې تر اوسه پورې کومه وسله والا لري قبولیت مسولیت نه دی قبول کړی. البته په تیر کې کوم پښتونخوا کې وګورو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د داعش خراسان ډلې لخوا په تیرو څو میاشتو کې په بیل بیل وختونو کې په بیل بیل سیمو کې هدف سیوی دي د هغوی سیاستوال وژل سیوی دي په هدفي وژنو کې په ځانمرګو بریدونو کې خو د نننې برید مسؤلیت لا هم کومې وسله والا ډلې نه دی قبول کړی. تر کومه ځایه چې د تورخم د دروازې ذکر دی هغه نن نهمه ورځ لا هم تړل شوې وه. پرون هلته ځایي وګړو تجارانو او ځایي خلکو احتجاج کړی وو او د پاکستان حکومت ته یې دوه ورځې ازربول اجازه ورکړې وه چې وایي په دې دوه ورځو کې دوی دغه دروازه خلاصه نه کړي نو د دې احتجاج کوونکو په خبره دوی بیا د تورخم تر دروازې پورې سوله ییز لاریون کوي او هم هلته بیا پرلت وي چې دوی په خبره دغه پرلت به تر هغه پورې دوام ولري تر څو پورې چې د دوی غوښتنې منل شوې نه وي او د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. دغه ځایي خلک وایي د تورخم د کرښې دې غاړه ته هغه وایي چې د دوی د کرښې ها غاړه ته په ننګرهار ولایت کې هم له ځایي خلکو سره په تماس کې دي او کله چې دوی دغه احتجاج پیلوي وایي له هغوی سره په تماس کې دي او هغه بیا له هغې خوا دغه احتجاج کوي. د تورخم د نننۍ ورځې په هکله چې نهمه ورځ وه هلته د خلکو دغه احتجاج هم وو او د خلکو د ستونزو په هکله دغه راپور موږ چمتو کړی دی.
دغه احتجاج کوونکي د سولې غوښتنه کوي هغه سولې چې دوی پکې روزګار او ژوند ته خلاص وي. دغه احتجاج کوونکو چې ځایي وګړي او تجاران پکې وو د همدې احتجاج لپاره د پاکستان حکومت ته دوه ورځې ضرب الجل ټاکلې چې تر هغه وروسته به له تورخم دروازې سره چیرمه احتجاجي پرلت وهي.
بارډر چې اوس دواړه حکام په خبرو باندې نه کینی مذاکرات سره نه کی جمهوریت عمل لګنه نو موږ به ان شاء الله یو دوه ورځې بعد تورخم ته حکومت امن مارچم بیا خلک بیا را سره ول د حکومت مضبوطه درنه ورکو مشکل درنه بیوي واره پیره بیوي چې څو پیره حکومت بارډر نه کولاو کړي ځکه چې خلک یې شر موږ حکومت جنگ نه غواړو امن غواړو.
د کرښې دی غاړې ته دغه احتجاج کوونکي وایي تر کرښې ها غاړې ته هم له ځایي خلکو سره په تماس کې دی او دغه پرلت بیا د کرښې دواړو غاړو ته وي.
هغه سره موږ باقی د رابطه کې یو هغه زموږ نه مخکې چونکې هلته خو وس راغلی طالبانو سکوت شوی دی هغه چونکې داسې جمهوري طریقال ته نه نو هغه خلکو هم دومره زړه کړی دی دومره جرت یې کړی دی چې جمهوري طریقه باندې روتي دي اولته دوی پرلتونه لګي او د پارا आवाज اچته چې بارډر د کولاو کړشي.
د تورخم دروازې تر تړل کېدو وروسته د کرشي دواړو غاړو ته ځای وګړي په همدې لارتون کې مسافر او د مال وړونکو موټرو چلوونکو کې ټول وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو موضوع څو ځوي د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تو دی موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږ مکی په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
نړیوالو خبرونو ته به راشو. د مراکش په جنوبی دیس کې د جمعې پښپه د وو درجو په شدت زلزلې لامل د مړو شمیر 2946 ته رسیدلې. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت تازه معلومات خي چې په دې پیخه کې 15640 او یا کسان ټپیان شوی هم دی. د زلزلې ټکانونه د پلازمینې رباط او کاسابلانکا په ګډون د مراکش په ډیرو خارونو کې احساس شوی. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټونو لمخې د تارودانت او مراکش په خارونو کې ګڼ کورونه نړیدلي. د مراکش پاچا چارواکو ته لارښوونه کړې چې د بیا رغونې بیړنۍ کمیټه جوړه کړي ترڅو د زیانمنو کسانو سره مرسته ته ودانګي. د لیبیا په ختیځ د نخار کې د یک شنبه ورځې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د دوو بندونو او څلورو پلونو د نړیدلو لامل د مړو شویو کسانو شمیر شپږو زرو ته نږدې شوی دی او ویره ده چې دا شمیر نور هم لوړ شي. چارواکي وایي لږ تر لږه 10,000 نور کسان لا درک دي.
په لیبیا کې د سیلابونو له کبله رامنځته شوی ناورین هر خواته ویجاړې تر سترګو کیږي او خلک خپل عزیزانو پسې ګرځي. د ناورین کچلو یاد د لیبیا په ختیځ کې د بیړنیو حالاتو او امبولانس چرواکی وای په د ناخار کې لکتر لګا د 1500 کسانو او د لیبیا په نور سیمو کې د نګدې سلطنتو د مړینې خبر ورکړ شوې دي.
کارثه فوق من
دا له تصور څخه یو بهر ناورین دی. موږ فکر کاوه چې یوازې سیلاب دی او برغلی دی، خو ختی تر ټولو لوی ستونزه ده. جسدونه تر 3 یا 4 مترو خټولاندې شوې دي.
په دې خار کې نوی زره کسانو ژوند کاوه. د سیلابونو ترڅنګ دوه بو دوه بندونه او 4 پرونه هم نړیدلې دي. چارواکي وایي 1500 کسان بې ځای شوي دي، لږ تر لږه 1000 کسان ورک دي. په زرګونو موندل شوي جسدونه په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوي.
دلته شاوخوا 15 کورنۍ وي چې د سمندر اوبو ډوبه کړي. نور خلک هم په سیمه کې اوبو وړي دي. نه نور کسان چې د سمندر په غاړه کې ژوند کاوه هم لاړل.
وروسته سیلابونو د درناخر ډېرې ورټنه لمنځه وړي دي چې له عملی سیلاب ځپلو سیمو ته د لټون او ژغورونکو ډلو رسیدل ستونزمن شوي دي.
ركزنا في هذه
په دې وضعیت کې د مرستو لالارې موږ په لومړنۍ اړتیا او تمرکز کوو. موږ په خوړو، امدادي توکو لکه خیمو، کمپلو او د اړتیا وړ توکو باندې تمرکز کړی دی.
یو شمېر هیوادونو د مرستو رسولو هڅه کوي. ټاکل شوی فرانسې د مرستو رسولو 50 کسي د ډلولېږي.
اروپاینو ONG
فرانسې به خپل ژمنو ته دوام ورکړي چې لیبیا وکولې شي په خټوګه د دې ناورین مهارولو لپاره اړین وسایل ولري.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي د طوفانونو له امله د راغلو سیلابونو له امله لک تل لګ 10,000 کسان بې کوره شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بل پلو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د روسیې په یو پرمختللي فضایي ډګر کې ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات او جنوبي کوریا د دوی ترمنځ د وسلو د ممکنه لیکت په اړه اخطارونه ورکړي دي.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون شاهي هرکلی وشو او د روسي د تر ټولو پرمختللي فضائي توغندۍ او د وشتو سیمې ته په خپل ولسمشر ولادمیر پوتین ملتیا وکړه. د رپورټونو لمخې دواړو مشرانو فضا ته د شمالي کوریایي ستورمزلو د استولو په احتمال خبري وکړي او کیم د توغندۍ په اړه مفصلې پوښتنې وکړي. د غونډې وروسته پوتین د روسي دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړیوالو بندیزونو برسېره د شمالي کوریا سره پوځي همکاري ممکنه ده. کیم وویل چې هغه د روسیې سره اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او څرګنده کړه چې هغه په یوکرین د روسیې د یرغل ملاتړ کوي. د پوتین او کیم ترمنځ پوځي ملګرتیا په واشنگتن کې اندېښنې راپارولې دي. په دې د ملي امنیت شورا بیان داسې وویل:
نړۍ کې باید هیڅ هیواد او هیڅوک د پوتین سره د بیګناه اوکراینیانو په وژلو کې مرسته ونه کړي او که دوی د وسلو معامله وکړي نو دا څرګنده ده چې موږ به په دې اړه اقدامات وکړو او مناسب خبرګون به وښیو.
د بهرنیو چارو وزارت بیان هم وویل چې د ملګرتیا د اندېښنې وړ ده.
زبوهوایم چې دا د اندېښنې وړ ده چې روسیه د شمالي کوریا سره د داسې پروګرامونو په اړه په همکاري خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موافقونو سرغړونه کوي چې روسیه پکې په خپل هم رائے ورکړي ده.
یو کارپو امریکا غږ ته وویل چې شمالي کوریا او روسیې یو داسې معامله کړې چې د دوی لپاره یو بریا ده، خو د نړیوال نظم او سیمه ییز ثبات لپاره د ستونزو ډکه ده.
زه فکر کوم مهمه دا ده چې دوی په یو قضایي مرکز کې سره ولیدل، او دا یو اشاره ده چې دا هغه ټکنالوژي ده چې شمالي کوریا یې غواړي. شمالي کوریا دغه ډول ټکنالوژي ته اړتیا لري ځکه د هغوی دوه فضایي سپوږمکۍ ناکامه شوې دي. شمالي کوریا په دې اړه مرستې ته اړتیا لري.
فیلس پیټرک امریکا غږ ته وویل چې هغه په دې کې شک نه لري چې شمالي کوریا به روسیې ته هم یو ډول وسلې ورکوي چې دا به په یوکرین کې د روسیې سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه هیوادونه چې د شمالي کوریا سره همکاري کوي باید د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونو ته درناوی وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا غاک خبرونه وګوري او واوري. د ټکنالوژي د پرمختګ لامل د اړیکو او نشراتو وسیلې هم ډیر زیات شوې دي، خو رادیو خپل ارزښت ساتلی دی او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کالو په څیر نن هم د خبرونو او بحثونو معتبره ذریعه بلل کیږي. د طالبانو په تیرو دوو کلونو کې خلک هغه څه چې مخامخ نشي ویلی د امریکا غاک ستاسو غاک پروګرام ته تلیفونونه کوي او موږ سره شریکوي. د طالبانو نه اوریدونکو او کتونکو تم او غختنو پاړه د شهناز نفیس در پټ وګورئ.
زه هم په خپل وار سلامونه ونې کې هلی تاسو ورنه کوم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
دا د امریکا غږ ستاسو غږ خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوریدونکي د هیواد او نړۍ د سیاسي، امنیتی، ټولنیزو، اقتصادي او هر هغه موضوع په اړه نظرونه وړاندې کوي چې هغوی ته مهمه دي. ځینې وخت یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځوابوي. یو اوریدونکي د حبت الله د لیدو هیله څرګندوي، خوبل دا سلاره ورته خای
نو دا زی تنال کوم او دا وروس پرشتا په حقیقت کې دا خو هیڅ لري برکات نه پدې وکي او دغه سوداګي ښاره دی وکي بس نو دا پر سال کې پریږدي.
زنی د کورنۍ اقتصاد او د بیوسۍ کیسه دا سی بیانوي.
او دغه نو ما سلو د چانج د خرڅو مګر وز د ټبو
کړه مور له لوي بچ اورم خلاصو مال ته شاته نه چا پتی جوړ کلم دا مازه مې د کرن او پر لا کو شلار نو رته سره لا پټم په خوله دو کی روړ چې شه چې دل کسانو تر اورم دا دولت ده، دا دولت غیرت لري، دا مې دین پچی شه وکی.
زینی وای د طالبانو د بندیزونو نه پوزي تراغلی.
بله بله شنو دیم بسیار مقبول. بله
لندن ته بندي نظر کوم هر د پاریس مانینګران کومې دي.
ستاسو غاکتا خزي هم فریاد راوړي.
ځینې
اوریدونکي خان دي، خو دا معلومه نه ده چې چا پوری خان دي. خبرونه تا د طالبانو په لویان هم مشورې وړاندې کوي.
کال ګوره شل کال د جنگ کې سوي دي په دوا کال بوتي گزار نه جوړي ان شاء الله خپل دکان ته خلاصي شوي دي.
خو یو شمیر بیا سخت مخالفین دي.
اسلامي عمره تحكم ثم يره خريان يده تا يره خريان يده داخل الشارع سر خلاف كان يره خريان فيوات كي سن اقتصادي نظام سنك فيوات كي سياسي نظام سنك فيوات كي لبوهتران سمخا مختدين كنا بندي افغانا فيواتو كي فول خاوري يريش ول
ستاسو غاق براونا هر رز دا افغانستان پا وقت دماس خوتن انهنی مونا تلسنی مبجو پوری اخپری گی او هر زل اوریدون کی اوکتون کی خپل فریاد بے وسی دا طالبانو پا واکمانی نیوکی او دا کور کلی کسی شری کوی دیری دا پختنی کوی دا تورخم دروازه با کل اخلاسی گی اولی دا مرستو پا ویش کی عدالت نیشتا د خزو تعلیم با کل اپیل کیگی اول اداری فساد ختم نشو شہناز نفیس امریکہ غرق واشنگٹن
بل پلو پا پیخور کی یو تازه فارغ شوی افغان محصله چی پا انگریزی ژبکی د لسان سند اخستی د پاکستان پا یو وطلی ورسپانه کی پا بیلا بیلو چارو مقالی لیکی اغواری چی د افغانستان پا سفارتونو کی دنده ترلاسه کی خو پا افغانستان کی دنجونو پا ولانده خندونو یه راتلون کی بی باوره کری ده دا چی دا جلی چوک دا و د خپل بی برخلی که راتلون کی پا اره چوائی د مسکا سا پای دغه رپورت بو گرو
دا یې د فراغت ورځ ده د څلورو کلونو له هڅو وروسته خپل سند ترلاسه کوي د کنړ ولایت اوسیدونکې درې ویشت کلنه نورزیا په جمهوریت کې په کال 2019 کې له افغانستانه پېښور ته د زده کړو لپاره راغلې وه او د پېښور په تاریخي اسلامیه کالج کې یې په انګلیسي ژبه کې د لیسانس د زده کړو پړاو بشپړ کړ
پیل ہو چی منگ 2019 کی را نظمہ دا سوچو چی زبا میڈیکل ویم خو بس یو غٹا ٹریج ڈیو شو او دسین خالات دو وجہ چی کم دے منگ مطلب میڈیکل نپات شو زم ماما سر میں خور وا نو بیا منگ سوچ کرو چی دکا منگ با اس سو ویو نو بی منگ بی ایس انگلیش تلاڑو آئی کس منگ دس حاس انٹرسٹ منو خواگا دی ٹیچرز دو وجہ چی کم دے آبی ما تا دیر زیت خو لگی دو زی چی دا افغانستان حالات تا گورم نو دیر زیت خفشم زکا چیل تا کس دیر جی نکای پی جانم واغوی بچی کم دے مطلب سکول کی استازی یا دس ہر سکول او دباس دس جی نکای کوي چې دا غي وسوک عمر نه ځان به ساته او هغه چې نکای چې کوم دین نن سبا کور کې ناس دي ډیر زیات خفد یو سی ان مطلب بالکل ذهني بيماري شوې دي
هغه په انګلیسي ژبه کې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې بلاګ لیکي او د خپل لیک لاره د خپل افکارو څرګندونه کوي
ما چې کوم دې بس تقریبا یو درې سلور میشت کیږي چې ما لیکل شروع کړی دی او دا یو چینل والو ټینن نو چې کوم دې ما ته ویل چې تاسو ما سره بلاګ لیکلی شئ نو ما غي سره بلاګ شروع کړ بس جنرال مطلب سوشل ایشوز باره کې لیکم کوم چې افغانستان کې روان یم د سي جنرال کوم سوسايټي کې روان یم مطلب کوم خصوصا سره کوم مطلب ډیسکریمینیشن کې غناغي باندې لیکل کوم او اوس ریسنټلی چې کوم دې یو سور از مخ ما یو نیوز پیپر جوائن کړی پاکستان کې فرنٹیر پوسټ نو غي سره چې کوم دې ما یو سو آرټیکل زده کړی کوم دے پبلش ہو سپی ڈی رسے تو خوشحالی
نورزیا غواړي په راتلونکي کې د افغانستان په سفارت کې کار وکړي خو هغه خبره ده چې طالبان د نجونو د حتی خصوصي کار لا هم مخالف دي او دا به ډېر له امکان لري وي چې په خپل سفارت کې دې پر کار وګماري
فارغ شوی نورزیا په داسې حال کې د افغانستان په لور روانه ده چې د مخه د نجونو پر زده کړو او کاري فرصتونو بندیزونه لګیدلې دي
هغه په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې پریکړو ته خورا اندېښمنه ده
زه غواړم چې د لیکرو سره سره په سفارت کې مجاب وکم خو نن سبا هر چاته پته ده چې افغانستان کې ټول هر څه بند دي جینکو سبق بند دي وظیفې بند دي بالکل مطلب اسې خصوصو د کور نه نشي راوتلې ایون چې پوسټونه اعلانې ګنای کې وایي چې د کور مطلب د خصوصو د پاره چې کوم دي کې نن سبا هیڅ سم نشته ما ته داسې نه لګي چې دا زما کوم خوب دی دا برشته شي ځکه نن سبا حالات داسې دي او ټول مطلب هر چاته معلوم دي نو افغانستان اوسنی واکمنانو نظم غوښتنه دا ده چې دوی خصوصو ته وسیپی خلاصی کی زکه چې دینه بغیر بالکل کار نه کیږي یو خوځه چې مطلب دون ډیر سبق ویل باید اغه چې کوم دي سو کی د څه خونی شي کیږي بس چې ته کور کې ناس یو بل دی کی د څه خاص شتم نه زکه چې نور ملکونه دی هغه کې خوځه چې کوم دي وسیپی کوي او سپور د څه اسم نه دي شوی چې یا چاته نقصان رسولې
نورزیا چې دا مهال د خپل کورنۍ څخه لري د پوهنتون په لیلیا کې میشته ده مجبور ده بیرته افغانستان ته په داسې حال کې ستنه شي چې هلته نه خود لوړو زده کړو او نه هم څه کاري فرصت لري مسکا ساپای امریکا غک پېښور
ځوانانو ته د لا بریا او ستاسو د ملتیانه په مننه د خبرونه هم پاتې رسیدو نو تاسو په خدای سپارو شپې او ورځې په خیر علامه مات.